واد لاری به افغانستان ته 50,000 ټنه غنم واستوي. او د بحرین د کورنۍ چارو وزارت پرون د شمیر ملیشو د نیولو او له ایران څخه د ورول شو چاودیدونکو موادو او وسلو د کشف خبر ورکړ. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت په یو خبر پانه کې ادعا کړې چې نیول شوي کسان په ایران کې له تروریستي ډلو سره تړاو او د بحرانی اتباعو د امنیت پر ضد تروریستي عملیات پلان کړي وو. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت د نیول شوو کسانو د شمیر او د کشف کړیو وسلو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. بحرین په 2011 کال کې د عرب پسرلی د پاڅونونو پر مهال ایران د بحرینی شیعهګانو په ملاتړ تورن کړی وو. تیر کال هم بحرین اعلان وکړ چې یو تروریستي حمله یې چې د ایران سپاهی پاسداران طرحه کړې وه ناکامه کړې ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومني. لوستي او فعال ځوانان د یوې ټولنې پانګه ده، خو د وروستیو سیاسي تحولاتو په لړ کې ښکاري چې افغانستان خپله دا پانګه له لاسه ورکوي. ډېر لوستي او فعال ځوانان له هېواده لاړل او دا لړۍ لا هم روانه ده. د طالبان حکومت که څه هم څو ځله دا خبره کړې چې ځوان کادرونه دې له هېواده بهر نه ځي او وطن ته د خدمت لپاره دې پاتې شي، خو دا ځوانان بیا وایي چې د طالبانو د حکومت مقرری ښیي چې دوی ته په حکومت کې ځای نشته او یوازې هغه کسان ګمارل کېږي چې د دوی د خپلو لیکو خلک وي، که څه هم مسلکي کسان نه وي. موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښت، خو دوی د دې باور د رامنځته کولو لپاره چې ځوان کادرونه په هیواد کې پاتې شي څه کړي په دې اړه خبرې ونه کړې. دا چې ډېر لوستي او فعال ځوانان له هیواده تللي او دا لړۍ لا هم روانه ده، که دا لړۍ همداسې دوام وکړي پایلې به یې څه وي او څه باید وشي چې ځوانو کادرونو ته د کار او پرمختګ داسې باوري فضا رامنځته شي چې دوی په هیواد کې پاتې شي او کار وکړي. هم دیاړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمنو مو هم د پوهنتون استاد او د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان استاد حمید عبیدی، د مالی وزارت د شکایتونو پخوانی رئیس او د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې مشر نصرت الله وفا، د قلملار ټولنې مؤسس متی الله ویسا او د پوهنتون استاد سید رحمان عمران دي. خپلو ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ویسا صاحب، پیل به له تاسو څخه وکړو. تاسو د قلملار ټولنې له لارې ډېرو سیمو ته تللي یاست، له نږدې مو لیدلی دي، د زده کړو د تعلیم په برخه کې مو کار کړی دی. د دغو ځوانانو تک چې دا مخکې لاړل یا اوس روان دي، اراده یې کړې په یو ډول په دې هڅه کې دي چې له افغانستانه ووځي، تاثیر به یې څه وي په افغانستان په نورو ځوانانو؟
مننه تاسو درنو اوریدونکو او ټولو ارامو او مېلمنو ته. موږ کلونه کلونه په افغانستان کې په ولایتونو کې خصوصا لیرو پرتو سیمو کې د تعلیم برخه کې بشري حقوقو برخه کې کمپاینونه درلودل. نو موږ هره ورځ د ځوانانو سره د خلکو سره مجلسونه لرو. په شل کالو کې موږ وکولای شو چې په لیرو پرتو سیمو کې مسلکي ښوونکي پیدا کړو او د هرې برخې مسلکي کسان پیدا کړو، هم په ښځینه برخه کې او هم په نارینه وو برخه کې، چې د هرې څخه افغان ځوانانو لوړې زده کړې وکړي، هغه په بهر کې یا داخل د افغانستان کې تر دکتورا تر ماسټري تر ځان کچ کوري. اوس فعلا د لیرو پرتو سیمو څخه د ښارونو څخه هغه ځوانان چې کلونه باندې کار وسو د افغانستان یوه شتمني وه، هم هغوی ټول روان دي چې دا کې به یوه لویه خلا رامنځته کړي. مثلا موږ هلته ښځینه ښوونکو ته، نارینه مسلکي ښوونکو ته، د اوبو مدیریت برخه کې پوره ضرورت لرو. هغوی دي دا په سیمه کې پر نورو ځوانانو باندې منفي اغېزه لري، منفي تاثیر لري او نور هم مایوسه کېږي هر څوک کوشش کوي چې له افغانستان ووځي. ځوانانو سره هره ورځ بحث کوم، دغه اوس کې په هلمند کې وم، کندهار او زابل کې له ځوانانو سره مجلسونه کول. هر څو ډېر کې د افغانستان څخه بحث او څوک په راتلونکي د افغانستان باور نه لري او نه دولت هغه باور وي چې مري دولت کې ځای راکول شي او کسان چې کلونه زحمتونه ایستلي دي شتمني ده، د هغوی هغه زیار چې دوی ایستلی دي، هغه کوښښونه چې دوی کړي دي، د هغوی په مقابل کې دوی ته د کار زمینه برابره شي او دوی ته یو اعتماد کول چې په افغانستان کې دوی دپاره کار شته. او خصوصا د شونې بهیر په برخه کې د لوړ زده کړو بهیر په برخه کې کډه استادان له پونتونو څخه دي او د شونځي څخه دي دا یو ډېر ښه تاثیرات هم لري اوس چې مسلکي استادونه له ورو ورو له کومه روزل شوی دي د شونځي استاد سره وي د پونتونو استاد سره وي هغه باندې کوم چې په سړي دی واخلې او هغه چې افغانستان په دې کې چې مشکلونه لري دا یو لوی ستونزه یو لوی مشکل ده افغانستان په نړۍ کې ټولنې لپاره اته اوس که ښه ښوونکي دي نه موږ دا سیمې لرو چې هلته ښوونکي بیا پیدا کولی په سیمه کې په کړاو لوڅوالي کې چې دا د راتلونکي لپاره لوی خطر او لوی ضرر دی افغانستان لپاره.
ډېره مننه ویسا صاحب. وفا صاحب، تاسې له ځوانانو سره پاتې شوي یاست او اوس له هېواده بهر یاست، کره ته وایې یو خو دغه په لویه کې سیستم ټول بدل سو، حکومت بدل سو، دا سبب شو چې ځوانان لاړ شي، خو دا هغه لوی لوی عامل کې به شي دا وي، نور کوم واړه واړه عاملونه شته دي لاملونه شته دي چې د هغو په سبب ځوانان هېواد پرېږدي، هغه ځوانان چې ټولنه ورته ضرورت لري هغوی ځینې کوم لاملونه سبب شوي دي چې دوی نور فکر وکړي چې په افغانستان کې باید پاتې نه شي او باید لاړ شي؟
هیواد صاحب، تاسو ته قدرمنو میلمنو ته د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم، ورځ مو خیر. هیواد صاحب، متاسفانه د جمهوریت سقوط د ځوان نسل په تدریجي ډول د سقوط په معنا و، او متاسفانه چې د موږ ځوان نسل لپاره دا یو 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 توره تیاری یو تورې تیاری پایل و، سره له دې چې په کار دا و چې طالبانو دا شی مدیریت کړی وای او دا اطمینان د موږ ځوان نسل ته ورکړی وای چې تاسو د دې هیواد اسټ یا سرمایه یا تاسو د دې هیواد راتلونکي یاست. ځکه دا دغه نسل و چې په تیرو شلو کلونو کې په ډېرې سختۍ باندې روزل شوی و، په ډېرو مجبوریتونو په ډېرو مشکلاتو باندې روزل شوی و، ولې دا واقعیت د چې دوی په تیر کې داسې نه وکړي چې د افغانستان ځوان نسل دوی باندې باور وکړي. یوازې امنیتي ننګونې او امنیتي ستونزې نه وي، بلکې د دې تر څنګ دغه فقر، بیچارګي، بدبختي چې نن سبا یې د موږ تاسې افغانان په مجموع کې یا ځوان نسل ویني، دا هم یو دغه عوامل نه و چې متاسفانه نړیوالې ټولنې اړیکې د افغانستان سره قطع شوي او ځوان نسل نور خپل راتلونکي هلته ښه نه لیده. د دې تر څنګ تربګني چې متاسفانه دی اوس موږ تاسو فعلاً وینو چې د طالب ذهنیت کې دا شی پیچکاري شوې ده، سره له دې چې د عمومي فعلان یې کړی ده، ولې موږ ګورو چې هره ورځ دوی خپل هدفي وژنې لري، دوی د افغانستان په ولایت له مرکز نه نیولې تر ولایتونو پورې هلته هماغسې وحشت کې لکه چې په تیرو شلو کلونو کې کړی و، او دوی ونشو کولای چې په رښتینی ډول باندې هغه عمومي عفو تدبیر کړي او خپل غیږ خلکو ته خلاصه کړي، خپل خلک په خپله په غېږ کې ونیسي او ووایي چې تیر په رښتیا هم په هیر، ولې تاسې د دې خاورې بچیان یاستئ، دا خاوره او دا خلک تاسو ته ضرورت لري. نو دا هم هغه واړه عوامل ول چې دی موږ او تاسې ځوان نسل دې ته مجبور کړ چې نن پردیو هیوادونو ته کډوال شوي دي او هلته دوی له هیواده لري، یعنی د جلا وطنۍ شپې ورځې سبا کوي، او دا ډېره دردونکي ده. په دې معنا باندې چې د یو چانه د هویت اخیستلو، د یو چانه د هغه غرور او د هغه د ژوند د ټول هستۍ اخیستل، یعنې دا عادي خبره نه ده. زه د یو کډوال ځوان په حیث باندې باور وکړئ، ډېر کله داسې کېږي چې ورځ په جګر خونۍ باندې په ژړا باندې تېرو، چې موږ تقریبا دیارلس کاله یا پنځلس کاله کار وکړو، په ډېرې سختۍ سره مو د په حکومت کې یا د یو دولتي مامور په حیث باندې، سره له دې چې په نظام باندې په حکومت باندې ډېرې زیاتې نیوکې وي او جایګام جوړه کړه. ول متاسفانه نن هغه هیلې ارزوګانې چې موږ د خپل راتلونکي لپاره لرلې، یا هغه ملګري چې تر کومې زه پېژنم چې تقریبا اکثره یې وتلي دي او په ډېر یو بد وضعیت کې ژوند کوي، یا هغه کسان چې په افغانستان کې پاتې دي هغه دغه وحشتونه ویني، دغه بدبختۍ ویني، هغوی هم د فرصت په لټه کې دي تر څو وکولی شي چې له افغانستان څخه ووځي. نو یعنی مختلف عوامل لري هیواد صاحب چې یعنی موږ کولی شو چې حتی په لسګونو ووایو هم کم دي، چې ورځ په ورځ باندې هغه بېاعتمادي زیاتېږي. ډېری داسې ملګري زما وو مثلا په نظامي برخه کې، دوی په تمه وو چې که حکومت سقوط هم کړی شاید دوی بېرته ومنل شي، د مجبوریت نه دوی وظیفې ته تلل. والیاته زه د دوی غږونه د ځان سره ثبت لرم چې بېرته پیام کړی په زړغوني غږ وایي چې موږ ډېره اشتباه کړې وه، موږ فکر کاوه چې دا خلک به تغییر شوي، ولې دوی تر پخوا هم واشي شوي دي، دوی تر پخوا هم حتی موږ په دغه یو ورځ ورتګ سره بېرته وظیفه کې ولیدل چې څومره د خلک د جمهوریت د وخت یا دغه د تېرو شل کلونو کې روزل شوي ځوانانو سره څومره کرکه او څومره نفرت له دوی نه لري.
ډېر زیاته مننه استاد عبیدی. د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان او د پوهنتون استاد هم په خبرونه کې را سره دی. عبیدی صاحب، له تاسو پوښتو، یو مسله دا هم ده چې ډېر ځوانان دي هغوی فکر کوي چې نور په افغانستان کې زده کړې کول په درد نه خوري او په کار ده چې دوی هیواد پرېږدي لاړ شي، دغه باور ولې مات شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو اوریدونکو ته، میلمنو ته بخنه غواړم چې څه یو څو دقیقې وخت وصل شم برنامه ته. په هر صورت ما د مخکینی میلمم خبرې واورېدې، زه ناوخته وصل شم، پوه نه شوم چې تاسو میلمه څوک. په هر صورت سلامونه ورته وړاندې کوم. بېله شکه دوی ښه ټکو ته اشاره وکړه. له بده مرغه که څه هم نظام چې سقوط وکړه، تمه دا وه چې طالبان به د هغو ځوانانو سره یا هغه نسل سره چې په تېرو شلو کلونو کې روزل شوی دی سم چلند به کوي. سم چلند په دې مانا چې دو ته به د کار هغه پخوانۍ زمینه مساعده وي او دو به په نورمال ډول خپلو کارو ته ځي. په ټولو هیوادونو کې نظامونه له منځه ځي، بل نظام رامنځته کېږي، حکومتونه تبدیلېږي، خو هغه اصلي کادرونو کې بدلون نه راځي. سیاستونه بدلون کوي خو د نظام هغه اصلي مهرې چې هغه متخصصین دي، د متخصصینو سره او د ځوان نسل سره بیا سیاسون یا نظامونه کار نه لري. هغو ته بېرته هغه فرصتونه چې پخوا یې درلودل هغه فرصتونه ورته برابروي او ورته ورڅخه ملاتړ کوي. که څه هم طالبانو چې کله حکومت ونیوه دغسې وتمه کېده او دوی ژمنه وکړه چې متخصصینو ته درناوی کوي او د متخصصینو څخه ګټه پورته کوي، خو وروسته ولیدل شول چې طالبان په خپل ژمنې ته تعهد متحده نه دي او کوم کسان چې دو سره په دغه شلو کلونو کې همکاري درلوده په بېلابېلو برخو کې هغو ته ډېره لیوالتیا لري چې د کار زمینه مساعده کړي. مثلا د لوړو زده کړو وزارت کې زه چې هلته مامور وم، ماته معلوم دی مثلا لوړو زده کړو وزارت کادري وزارت دی او ګڼ شمېر بستونه کادري دي. په دې مانا چې په دغه وزارت کې کوم کسان چې ګمارل کېږي باید هغه د پوهنتون استاد وي، هغه اکاډمیک بیکګراوند ولري، هغه اکاډمیک سړی وي چې د هغه اکاډمیک ژبه باندې پوه شي. او څوک چې د اکاډمیک ماحول کې کار نه وي کړی، اکاډمیک ژبه باندې پوه نه شي، هغه نشي کولی چې دغه وزارت کې حتی دنده ترسره کړي، خصوصا هغه مدیریتي برخو کې ریاستونو کې. په لومړیو کې دوی وویل چې دوی د رئیسانو سره کار نه لري، د متخصصینو سره کار نه لري، خو وروسته ولیدل شول چې متاسفانه دوی هغه مهم توقع چې هلته معمولا علمي کادرونه په تېرو شلو کلونو کې کار کړی و هغه متخصصین ایسته کړل او یو ملا یا یو قاري هلته راوړی ګمارلی دی چې هغه یوازې په هماغه خپل دیني مسایلو پوهېږي او د لوړو زده کړو په هغه ماهیت هم نه پوهېږي. متاسفانه دا یوه لویه ستونزه په ټول نظام کې ده او دغه تیر ځوانان چې اوس ګنشمیر کډوالې ته مخه کوي یا حداقل کډوال شوي دي یا هڅه کوي چې کډوال شي، دلیل هم دا دی یو نوی نسل چې مثلا لوړو زده کړو ته ډېره لیوالتیا نه لري، خو خپل راتلونکی په د افغانستان په لوړو زده کړو کې نه ګوري. تاسو پوهیږئ چې لوړو زده کړو وزارت یا پوهنتونونه فکری بنسټونه دي او دوی د ټولنې ته هغه بشري قواوې وړاندې کوي. نو کله چې دغه بنسټونو کې دغسې چلند وشي او د محصلینو روحیه ماته شي، د استادانو روحیه ماته شي، دا ډېره بد اغېزه کوي د افغانستان راتلونکي لپاره. او زه د یو ځوان استاد په توګه چې ماته ګڼ شمېر هغه استادان چې په بېلو ولایتونو کې دي او ځوان کدرونه دي، بهر کې زده کړې کړي دي، پیژدیان اخیستي دي، ماستریان اخیستي دي، ګڼ شمېر د افغانستان څخه اوس بهر دي. ګڼ شمېر په اطمینان درته وایم چې ګڼ شمېر بهر دي، او دا یو لویه ستونزه نظام ته رامنځته کړې او په همدې دلیل تر اوسه د دولتي پوهنتونونو دروازې تړلې دي او دوی نشي کولی دروازې پرانیزي. کدرونه ورسره نشته، استادان وتلي دي. نو یو پوهنځي کې چې مثلا 40 استادان وو، اوس 15 پاتې دي یا 6 پاتې دي یا نهایت 10 پاتې دي. نو په هغه محدود قدر باندې دوی نشي کولی د پوهنتون دروازې پرانیزي. یو دلیل هم دا دی، شاید نورې هغه مالی مسایل هم وي چې هغه تېره برنامه کې ما تاسو د همکارانو سره په جزئیات خبرې وکړې، خو یو عامل هم دا دی چې دوی کادرونه ورنه تللی دي. که خبره را ټوله کړو، زه په دې باور یم چې نوی نسل، خصوصا کوم نسل چې په تېرو 80 کلونو کې روزل شوی دی، ګڼ شمېر ایماندار، با تقوا، مخلص، صادق ځوانان پکې و چې هم تېر نظام کې صادقانه کار وکړي او هم لیوالتیا یې درلوده چې دې نظام سره کار وکړي. خو متاسفانه دا نظام د هغو سره داسې چلند کوو لکه چې په هغوی د دغه هېواد هېڅ وګړي نه دي او دې هېواد باندې حق نه لري. متاسفانه طالبانو فکر دا دی چې کوم کسانو چې د دو سره په دغه دوره کې چې دوی وایي چې موږ سره جهاد کې مرسته کړې او دغه 60 کلونو کې دو سره پاتې شوي دي، هغو ته لیوالتیا لري، هغو ته دندې ورکوي. او کوم کسان چې تېر نظام سره کار کړی، دوی فکر کوي چې دا تیر نظام ته ژمنتیا لري او د دو سره به کار نه کوي، چې دا مطلق زه فکر کوم غلط ثابتېږي او دا ستره جفا ده د افغانستان د نوي نسل سره.
ډېره زیاته مننه عبید صاحب، وروسته په دې اړه خبرې وکړو چې د حل لاره څه ده، څنګه کېدای شي دغه باور رامنځته شي چې اوس ورو ورو ختمیږي او په سبب یې ځوانان ځي له هېواده بهر. استاد سید رحمان عمران ته به ورشو. عمران صاحب، د دې په ځای چې حکومت دغه باور رامنځته کړي چې ځوان کادرونه په هېواد کې پاتې شي، د دې لپاره باید دوی ثابته کړي چې مثال دوی ته دغه ځوان کادرونه ارزښت لري. خو دغه څه نه دي لیدل شوي، برعکس مثال ویل شوی دی د ځینو چارواکو له خولې چې هغو کسانو چې په دې تېرو 60 کلو کې زده کړې کړې دي هغه په درد نه خوري، یا ځینې نورې دغسې خبرې چې دغه لوستي ځوانان، فعال ځوانان او کادرونه یې اندېښمن کړي او لکه دوی ته یې دا سوچ ورکړی چې دوی باید نور دلته پاتې نه شي ځکه دا د دوی ځای نه دی. نو ولې حکومت تر اوسه پورې دغه باور نه دی رامنځته کړی، او که رامنځته نه شي خپله تاوان به حکومت ته څه وي او ټولنې ته به تاوان څه وي؟
مېلمنو ته او ستاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم. په سر کې که چېرې د دې موضوع باندې را شم چې ولې دغه باور نه دی رامنځته شوی، زه فکر کوم چې تر دې مخه به ښه دا وي چې د دغه پر عواملو باندې، دا د فرار په عواملو باندې داسې په لویه کې سړی ولګېږي چې درېمې نړۍ هېوادونه یا په مخ پر وړاندې هېوادونه تنها افغانستان نه دی، بلکې زموږ حتی دغه ګاونډي هېوادونه هم له ورته ستونزې سره مخ دي. له دې نه کدرونه فرار کوي، ځي نورو هېوادونو ته ځي. د دې مختلف عوامل دي. په ټوله کې که داسې راټولې کړو، اقتصادي عوامل دي، سیاسي عوامل دي، ایدیولوژیکي عوامل دي، اجتماعي عوامل دي. په اقتصادي عواملو کې که موږ راشو، له درېمې نړۍ هېوادونو نه چې افغانستان هم د دې یوه برخه ده، لویه پیمانه یا لویه برخه یا لویه منو یا برخه کدرونه که لحوات اوزی دیگه اقتصادی عوامل هم بیده که چی بیکاره کچه پیل ولده معشونه بکی تیت بی او حقا رفایی یا دیزوان حقا اصلا دیوی یو کارمنتا یو اینی کدر تنشی دی مسائل کولی لکنون رزی وازنو که چی همده قده که کمو گوگو رو پتیرو شلو کنو کم دلتا خارجیانو پمراست دست یو اقتصاد رامنس مستو یو دیگه اقتصاد مختلفی پروژه وی متشعاتی پروژه ولی هر کس پا هر برخه که مصروف و خماشونه یاسی سل او پی او دول سره دا غزون که روانو یعنی پی دیم آنم سر چه شاید دا غزی او چه بلور لڑی که بسخته سر کبولی سر سر لاسه چی تا یو عامل دی دو هم عاملی سیاسی عامل هم دی چه سیاسی نظام تغییر شوید او دیر کسان سی پتگه سیاسی نظام دی نظام نفار زای نگوری یا اخفل درانوی نگوری یا اخفل ارزخ نگوری هاوی هم داغه سواد پیخه دا یای دی پیخودو پا حال که دی اویا نور نو لدغه سیاسی نظام سرا توافق نسی کولی دریمه مثلا ایدیولوژیکی مثلا دا که دیر کسان که چیری داغه زو و پورتنه و عوامل سرا یو توافق کولی سو ایدیولوژیکی لحاظ سرا لنظام سره جوړه نه راځي او یو ډول سره فکر کوي چې دا غلطه په پاپ او مدني ازادیو باندې اسما په نور ازادیو باندې بندیز لګیږي یا لګیدلی دی په دغه حساب سره دا ځای نور ځانته مسؤول نه احساسوي او بل هم اجتماعي عوامل هم شته دي چې اجتماعي عوامل هره کدرونه کې هغه ډول سره خپل ارزښت په ټولنه کې بیا نه وي لکه یو پرو لوسته ټول د کیرا د چا خبره ټول د کی هغه کی له هر هغه رسیدلې دی او یا دې حتی ازادي دی چې څنګه دغه حمد دی عامل کی دي چې قدر له فراد کی نو دا عوامل هغه عوامل دي چې قدرونو فراد ته زمينه مسائل دي نقطه څه چې په خپل په توګه په دوه یم چې چې طالبان په واکې دي د افغانستان کې دغه عوامل شاید ځینې عوامل دي په اختیار کې دي هغه چې په اختیار کې دي هغه باید چې کتنو پلیسین اړتیا لري او کتنونه د هیوادونو په پرمختګ د ټولنې په صنعت کولو کې په اقتصادي وده کې او د ټیکنالوژۍ په مخیا کې مهم رول لري دا کتونه چې دې نه یو دي نور نه لري چې دا خانه شي او کتي دې دا قرار ته کتونه څنګه دا سره راوځي نو دا د رسول کې خو پات اور دې دا دې خاصلي د عمر سره دې کې اور دې اقتصادي وړه او په کوم کې دې کومه مسله کوم چې او د سن د فانګو کاسي بارلاسه
ډیره مننه استاد عمران او بیرته تاسو ته راګرځو په همدې اړه غواړم وروسته بحث وکړو دا چې استاد عبیدی د خبرونې په لږ برخه کې را سره دی غواړم بیا هم له استاد عبیدی وپوښتو چې څه کول پکار دی چې ځوانان ځوان کادرونه هغوی چې وطن ته خیر رسیږي هغوی په هیواد کې پاتې شي خپله دا ځوانان باید څه وکړي او حکومت ته څه کول پکار دی چې ځوانانو ته دغه باور ورکړي چې دوی کولی شي پاتې شي همدلته کار هم کولی شي ژوند هم کولی شي او هېڅ ستونزه د هغو لپاره نشته.
مخکې له دې نه چې زه دې سوال ته ځواب ووایم زه د استاد عمران د مهمو ټکو ته اشاره وکړه دغو ټکو سره موافق یم. دغه عوامل متاسفانه د دې لامل کېږي چې ګڼ شمېر هېواد پرېږدي خو زه په دې باور یم چې دغه عواملو کې تر ټولو هغه لوی عامل ایدیولوژیکي مسله ده خصوصا هغه هم د طالبانو لخوا. زه فکر نه کوم شاید یو شمېر ځوانان هېواد پریښی د ایدیولوژیکي مسایلو له امله خو خپله د طالبانو حکومت هم دا زمینه مساعده کړې ده چې حتی ځوانان دې ته مجبور شي چې هېواد پرېږدي په دې معنی چې کله چې دوی همغه د شلو کلونو د همکارۍ موضوع رامنځته کوي یا مخته کوي چې کوم کسانو موږ سره تېرو شلو کلونو کې کار کړی موږ سره په جباتو کې نو هغو ته موږ توجه کو او په عمل کې ثابته کړې ده. مثلا دوه کابینه ته وګورې دغه د کابینه د چې راخکته شي مثلا موینانو په ساته وګورې ده رئیسانو په ساته وګورې ټول هغه کسان دي چې دو سره په تیلو چلو کارونو کې کار کړای دی او متخصصین متاسفانه کوم برخو کې زه شاید په سیاسي ګمارښتونو کې چې دوی کوم کسان ګماري هغه خو په سیاسي برخه کې طبعا وزارتونه سیاسي دي مهنیتونه سیاسي دي دوی به دا کار کوي خو هغه برخه چې متخصصینو ته مونږ اړتیا لرو کنه هغه برخو کې دوی متخصصین استکایي او دوی په ځای هغه خپل کوم کسان چې د دوی په باور په مدرسو کې درس وایلای او دینی ذکر لري هغه ته ډیر لیوالته لري چې هغه وګمري او دای په عمل کې ثابت کړی او تاسو ملیدل دا یو دلیل دی چې ګنشمیر ځوانان چې هغه ذکر کړی او خپل برخه کې تخصص لري هغه به هغه وجدان اجازه نه ورکړي چې د یو چارټر اصل لاندې کارو کې چې هغه د اگر تخصص په ژبه یې نه پیږي دای تخصصي خبره ورته کوي هغه برعکس خپل هغه لیدلوری ورته تشریح کوي. په سره دا یو دلیل قوي فاکتور دی چې ګنشمیر ځوانان وتلی دي. بله مسله چې تاسو یادونه وکړه بالکل د اعتماد رامنځته کولو لپاره که څه هم زه په دې باور یم لږ ناوخته سوې ده خو اوس هم طالبان کولی شي دغه اعتماد رامنځته کړي او دغه ځوانانو ته دا روحیه ورکړي چې دغه هیواد تاسو دی ټول په ګډه سره کار کوو دا هیواد موږ تاسو ته اړتیا لري او تاسو مزه له هیواده او کوم کسان هم چې تللي دو ته د بیرته راتګ زمینه مساعده کړي. استاد هیواد مخکې یادونه وکړه تاسو وګورئ کوم کسان چې بهر کم راغلي دوی تر څو چې دوی بهر کې د دوی د محیط په اساس ځان عیارایي دا کلونه تیریږي چې تر څو دوی خپل ځان ته خپل یو ښه ژوند سر را جوړ کړي. نو زه په دې باور یم که چېرې دغه فضا له اول نه رامنځته شوی وای ګڼ شمېر هغه کادرونه چې ورباندې باور کېده هغوی هیواد نه خوشې کوه او اوس هم سره وخت دی دوی کولی شي چې دغه فضا بیرته رامنځته کړي او د متخصصینو په ګمارلو سره او دغه د فانتونونو په شروع کېدلو سره دا یو ښه فاکتور دی چې حداقل دغه فضا رامنځته کړي چې پانتونه بیرته شروع شول او د طالبانو د پانتون دروازه نه تړي او د دې مخالف نه دي. په هر صورت زه فکر کوم چې اوس طالبانو ته پکار ده چې دغه فضا باندې کار وکړي چې بیرته د اعتماد فضا رامنځته کړي او حداقل نوی نسل په دې باورې شي چې دوته راتلونکي نظام کې او سیستم کې د کار زمینه مساعده ده.
ډیر زیاته مننه استاد عبیدی خوشحاله اوسئ. ویسا صاحب تاسو مخکې یو موضوع یاد کړه چې ګڼ ځوانان دي چې له تاسې پوښتي چې غواړي بهر ته لاړ شي، یعنی تاسې دغو ځوانانو ته څه مشوره ورکړئ یا په ټوله کې چې اوس ځوانان ستاسې خبرې اوري او هغوی غواړي له هېواده بهر لاړ شي تاسې هغوی ته څه ویل لرئ؟
هېواد صاحب زه فکر ډېر کسان په مجلسونو کې وي یا د ټولنیزو رسنیو د لارې پیام استوي د هغوی غوښتنه همدا وي چې ما ته د خپلې ټولنې څخه اسناد جوړ کړه یا موږ بهر ته ځو یا سکالرشپ د تیره سره کومک وکړه. اکثر ورته موږ همدا وایي چې دا وطن په یو ډېر پاکې دی همدلته به ځینې قربانۍ کړوطالبان له حکومت سره موږ تعامل وکړو یو ضرورت دی. زه پوهېږم کوم مې ستا مشکلات ستا
بیا څه څنګه دي لکه پرې کې وي ساسه
کړه دا یوه ملي افو یې لاندې کړه دغه یوه ستونزې ډېری و سم ستا په ډېر پروسس کې مې کې ډېری ستونزې مشکلات ځوانانو سره ستا د کدا اینده دا معلومه نه ده چې ما په دولت کې یو ځاره کول کېږي کنه او یا هم دا سوي دینه کسان په یو بل نوم باندې زبرول کیږي. خو بیا هم ما ځوانان د توسیا وا کچېږي موږ ټول مسلکي اشخاص او هغه ځوانان چې شل کړونه یا د تخواري چې دی هغه د پاکستان یو پانګ چې تمنیو همدا ټول وزو دا هیواد یو ځل بیا یو بد لوري ته ځي. راځئ همدغه ځینې شان وزو.
د ویسا صاحب اړیکه متاسفانه پرې شوه، هڅه به کوو چې بیرته ویسا صاحب راسره یو ځای شي په خپرونه کې. خو راځو وفا صاحب ته. وفا صاحب، په دې وروستیو کې چې کومې مقررې شوې او د خپرونې میلمنو یې هم یادونه وکړه چې ګنی مسلکي کسان نه دي مقرر شوي چې هغوی باور وکړي. دا نور ځوانان کادرونه چې کوم دي هغوی وایي چې مثال لکه دوی ته ځای شته موږ ته به هم وي. فکر کوي یوازې دا چاره کېدلی سي، مثال چې ځوانان متخصص ځوانان راشي په حکومت کې مقرر سي، که نور څه هم کول پکار دی د دې لپاره چې هغوی پاتې شي، د هغوی قدر وشي او تر څو هغوی عمل ته په خپلې ټولنې کې پاتې شي او کار وکړي؟
هېواد صاحب، د موږ تاسې مخکې مې یادونه وکړه، دغه شل کاله یو ډېر سخت مزل و. په دې کښې کوم ځوانان چې روزل شوي وو د دوی هیله او ارزو افغانستان راتلونکي وه، ولې داسې دلته د بې اعتمادۍ فضا منځته راغلله او دوی ونس کولی چې دغه ځوانان مدیریت کې سره دا 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 طبیعي خبره ده چې دا یو یو ستر بشري ناورین دی، او یوازې دا نه دی چې خدای مکه ټوپک راواخلی یو ځوان باندې ووله، دا چې دا نابرابري یو ځوان ګوري، دا چې کار اهلي کار ته نه سپارل کېږي، او دا چې د یو ځوان نسل هیلې او ارزوګانې ټولې وژل کېږي، دا دا په حقیقت کې یو یوه فاجعه ده. او دا بیا که څومره سره تاو کړو راتاو کړو، آخر د ورځو کې زیان وطن ته رسېږي، زیان راتلونکي نسلونو ته رسېږي. دا نه یوازې دا چې دغه شل کاله کې روزل شوي ځوانانو ته بد پیام د ځان سره لري یا ضربې رسېږي، بلکې دا د موږ راتلونکو نسلونو ته منفي پیام انتقالوي. هغه د هڅونې نقطه یا هر هغه څه چې مثلا د موږ د یو مثال پایست باندې خپلو راتلونکو نسلونو ته باید وکاروو، هغه له منځه ځي. ځکه زه د یو ځوان پایست باندې ما ته فرض وکړه داسې زما اولاد ته زما زوی ته داسې یو څه نه پاتې کېږي چې زه د هغې په اساس باندې تشویق کړم، ورته وایم چې زویه ته د دې وطن راتلونکی نسل یې، ته باید هڅه وکړي. ځکه هغه ولیدل چې پلار یې شل کاله زحمت ایستلی و او د وطن د هوساینې په خاطر باندې، د هېوادوال د هوساینې په خاطر باندې هلې ځلې کولې، او هغه هلې ځلې مطلق د ناکامۍ سره مخ شوې. نو زوی به څنګه وکولی شي؟ زوی ته به زه څنګه خپل هغه ورکړم ده تر څو هغه هم زده کړې وکړي او هغه هم زیار وباسي تر څو د افغانستان په درد وخوري؟ حداقل داسې یو انګېزه زه څنګه ورکولی شم؟ ځکه ما بعد ولیدل چې پلار یا د پلار ورته نورو ځوانانو یې ونس کولی چې خپل هېواد ته خدمت وکړي، او هغه عوامل یې واضح وو. د موږ د وطن ستونزې یا د موږ د ځوانانو ستونزې د نورو سره فرق کوي. حتی که موږ تاسې کله یوه لحظه هېواد پرې فکر کوو، هغه ځوانانو چې په هغه د حکومت په د سقوط په اولو ورځو کې په تیارو پسې چې ځانونه نښلولي ول، یعنی که سړی فکر وکړي یو انګېزه وله، یو دلیل وه چې حتی هغه د مجبوریت انتها وه چې زموږ ځوانان لاړ تیاری پسې، هغوی ښه په دې باندې پوهېدل، هغوی لوستې ځوانان ول، هغوی حتی ما واورېدل چې یو کس ډاکټر و، هغه په تیاری پسې ځان نښلولی و، هغه په دې پوهېده چې په تیاری پسې نښلېدل د ده د مرګ سبب کېدلی شي په سلو کې سل فیصده، ولې دا یو مجبوریت و، دا د مجبوریت انتها وه. دغسې و امثالو هم موږ ډېرې نورې بدې پېښې ولرلې چې په قاچاقي ډول د افغانستان نه د وتلو کې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. یعنې دا ټول هغه عوامل دي چې سړی فکر کوي حتمن دا یو مجبوریت ده، یو یو شاته د دې یو هغه ستا ده چې هغه باندې استادانو خپل نظرونه وړاندې کړل او د هر یو نظر د احترام وړ دی، ولې اوس په کار دا ده چې
خو وفا صاحب وفا صاحب پوښتنه دا ده چې دغه کوم بې تفاوتي چې مثال د مسلکي او ځوانو کادرونو په وړاندې ده، دا فکر کوي دا کار شعوري کېږي که غیر شعوري دغه مسله رامنځته شوې ده چې دوی ته ډېره توجه ونه شي او دوی هم بې باوره شي او فکر وکړي چې ګنې دوی باید لاړ شي له هېواده بهر؟ نو پوښتنه همدا ده چې دغه کار اوس شعوري کېږي که نه؟
هیواد صاحب، دا واضح خبره ده چې دا په لوی لاس باندې دغسې یو کار ته زمینه مساعدېږي. موږ متاسفانه د تقریبا په دغه څو لسیزو کښې داسې یو دښمن سره لاس او ګرېوان و چې په ظاهره یې موږ ته ځان دوست معرفي کولې. په حقیقت کې دوی د افغانستان د بنسټونو د له منځه وړلو هڅه کوله چې هغه بد ګاونډی دی، او بد ګاونډي متاسفانه په دغه که نور نه یې په دغه شل کاله کښې چې زموږ یادېږي همدا مخالفین روزل، همدا مخالفین په بیرته زموږ هېواد ته را لېږل. یعنی په دغه شل کاله کښې زموږ دغه ځوان نسل قرباني ورکوله، ولې بالاخره نن د همغه شل کاله بې اعتمادي او د همغه شلو کلونو کښې چې دوی کوم اعمال کومې کړنې ترسره کړې وې، نو همغه د دې لامل شولې چې کله حکومت واګې هم دوی په لاس کښې واخېستې، نور هغه د اعتماد فضا مطلق له منځه تللې وله، نو زموږ ځوانانو وطن پرېښودلو ته اړ شول. دا دا طبیعي خبره ده چې دا په شعوري ډول باندې دا کار کېږي، دا په لوی لاس باندې دغسې یو څه ته زمینه مساعدېږي. دغه نابرابري او دا د ځوان د لوستو ځوانانو یا زموږ د قدرونو په مقابل کښې دغه کوم توهین چې ترسره کېږي، یا هغه د دوی په ځای باندې چې بې سواده خلک راوړل کېږي، یا چې یو پنځه ورځې موږ د مدرسې ځوانانو ته هم احترام لرو، ولې په کار دا ده چې هغوی نه بېرته په مدرسو کښې استفاده وشي. هغه ځوانان چې هغه دیني زده کړې یې نه دي کړي یا دیني زده کړو سره لیوالتیا لري، الحمدلله افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، نو کولی شي چې دوی له همدغوی نه هلته په مدرسو کښې استفاده وکړي. نه دا چې موږ غواړو چې هم افغانستان دې د دنیا سره سیال واوسېږي او بیا موږ د یو لوست یا په عصري علومو باندې سنبال ځوانان چې هغه په ډېرې سختۍ باندې روزل شوي دي، د هغوی په ځای باندې یو بې سواده کس یا داسې یو کس چې هغه حداقل هغه دولسم صنف نه یې لوستی، یا یې که دولسم صنف لوستی پوهنتون یې نه یې لوستی، ولې داسې د دوی په لیکو کښې پنځه ورځې پات شوی هغه راوړل کېږي، د ده په ځای باندې مقررېږي. دا طبیعي خبره ده چې دا په شعوري ډول باندې دا کار کېږي، په لوی لاس باندې دا کار کېږي. او د دې تر شا بیا هم وایم د موږ داسې یو دښمن لاس دی چې هغه په هغه د هېواد د رامنځته کېدو نه بیا تر دغه اوسه پورې، خصوصا په دغه تېرو دوه لسیزو کښې چې موږ ولیده، هېڅ وخت یې زموږ هېواد ته ښه نیت نه درلوده.
ډېره مننه
کور ودان
وفا صاحب.
نسلونه د لوستې اوسېږي او افغانستان د خپلو پښو باندې ولاړ اوسېږي.
کور ودان. استاد عمران، له تاسې پوښتو دا چې وفا صاحب یې هم یادونه وکړه، آیا دا د حکومت او افغانستان په خیر ده چې مسلکي توب ته ترجیح ورکړل شي، غوره وګڼل شي، او که نه دا موضوع ډېره مهمه وګڼل شي چې ګنې دغه سړي مثال د دوی په اصطلاح قرباني ورکړې ده، هغه باید رامخکې شي؟ نو په دواړو صورتونو کې که مسلکي توب ته ترجیح ورکول کېږي یا که په اصطلاح یې قربانۍ ته، نو پایلې څه کېدلی شي؟
شرعي لحاظ سره هم زمونه نه یم، خو هغه څه شي چې ځینو خو داسې دی چې
غږ مو پرې پرې کېږي عمران صاحب، که
لږفرمایي اهل ته وسپارل شو نو تاسو د قیامت انتظار وکړئ.
په بخښنې سره عمران صاحب، ستاسو غږ بیخي پرې پرې کېږي، نه پوهېږم علت یې څه دی. چې هیله ده ستاسو غږ لږ په ښه ډول واورو چې دا پوښتنه هم ځواب شي. مهرباني اوس راځي، مهرباني دوام ورکړئ.
خبرې مې قطع شوې تر به بیا تکرار کړم. که تاسو له شرعي اړخه را شو او که تاسو ملا نه یا په دې درکې خو
متاسفانه ایلوان صاحب ستاسو غږ بیا هم هغه سدی لکه مخکې چې په ښه ډول مهرباني کله کله بیخي پرې شي نه یې اورو. متاسفانه هغه خبرې چې تاسې یې کوئ او مهمې دي په هغو کې ځنډ رامنځته کېږي، خو مهرباني تاسو دوام ورکړئ. مننه ویسال صاحب، البته راسره یو ځای سوی مننه کوم. عمران صاحب تاسو غږ څه هم پرې کېږي، خو ستاسو خبره موږ واخیستله او زه یې غواړم بیا یې تشریح کړم چې ګنې په کار ده چې مسلکیتوب ته ترجیح ورکړل سي، ځکه دا یو امانت دی، کار اهل د کار ته سپارل او په دې کې باید خیانت ونه شي. هیله ده دا ستاسو د خبرو مفهوم مو په ښه ډول تشریح کړی. ویسال صاحب بیا هم په خپرونه کې راسره دی، مخکې اړیکه پرې شوه. د خپرونې د پای په شیبو کې به له خپلو مېلمنو یوازې په همدې وپوښتو چې د حل لاره څه ده. ویسا صاحب، تاسې په ولایتو کې ګرځېدلی یاست، د ځوانانو خبرې مو اورېدلې دي، نو له همدغو تجربو که راته ووایه په لنډه کې چې د حل لاره څه ده چې ځوان کادرونه پاتې شي په وطن کې او کار وکړي، یعنی دوی څنګه خپله دغه شرایط رامنځته کولای شي چې دوی ته د کار زمینه برابره شي او همدا ډول حکومت هم ورسره شي، نه دا چې د دوی مخته ودرېږي خنډ ورته جوړ کړي.
مننه هیواد صاحب. یو دا چې ځوانان افغانستان پرېږدي، یو علت د خپله ټلیفون او انټرنیټ کار نه کول دي چې څو ځله اړیکه پرې شي. په وروسته پاتې ټولنه کې خو ډېر مسؤلیت دولت ته راجع کېږي، یعنی دا کار د دولت دی، د حکومت دی چې هغوی په لوړه سطح باندې غونډې وکړي او د ځوانانو ته باورونه ورکړي او له ځوانانو سره مجلسونه وکړي، دا هغوی د کلونو کلونو زحمتونو ته قدر ورکړي او په هغه ځایونو کې لکه خصوصا په پوهنتونونو کې، په نورو وزارتونو کې چې هلته مسلکي اشخاص وي، اما هغوی وګماري په کابینه کې ورته ځای ورکړي تر څو پورې چې هغوی په دې باوري او اعتمادي سي چې بیا له افغانستان څخه ولاړ نه سي. دوهمه لویه ستونزه دا چې موږ د افغانستان 50% برخه ښځې جوړوي، چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي بندي او پوهنتونونه بندي، د ښځو چارو وزارت بندي، ښځو ته د کار په ټول وزارتونو کې بغیر روغتیا وزارت بل ځای د کار زمینه نه ده برابره سوې. که چیرې نارینه پاتې شي ښځینه ځي، هغوی هم زموږ لپاره تاوان دی، کله چې موږ په ښځینه ښوونکي نه لرو، ښځینه ډاکټره نه لرو، موږ په ښځینه پولیسه د تلاشۍ لپاره ونه لرو، دا په ټولنه کې یو ضرورت دی. نو زما غوښتنه همدا ده له ځوانانو څخه چې دوی یووالی وکړي، د یووالي لپاره غږ پورته کړي، په خپل سره منسجم سي، پر دولت همدا فشار وارد کړي چې په دغه خاوره د وطن یوازې د حکومت یا د طالبانو نه دی، دا د ټولو ګډ کور دی او دا په ګډه سره بیرته ودانوو. او هر څوک پر دولت باندې د خپلې سیمې څخه د ولسونو سره فشار راوړي تر څو هغوی دې ته مجبور کړي چې همدغه مسلکي اشخاص ته په دولت کې ځای ورکړي، او هغه کسان چې له افغانستان څخه بهر ځي هم د هغوی مخه ونیسي، د هغوی لپاره د کار زمینه برابره سي، د هغوی لپاره چې په کومو سیمو کې په کومو ځایونو کې ضرورت وي هلته په دندو وګمارل سي، خصوصا د ښځو چارو وزارت، د بشري حقوقو ادارې او د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه خلاص سي، تر څو چې خلک په دې اعتمادي او باوري سي. او که همدغسې حالت روان وي لکه اوس چې دی، چې خلکو ته باور نشته، اعتماد نشته، زما په فکر سره به ډېر کم فیصدي خلک هغه ځوانان چې د کلونو کې درسونه ویل یا په افغانستان کې پاتې سي. دا د راتلونکي دپاره یو بل ناورین دی چې دا د راتلونکي دپاره د افغانستان په ګټه نه بلکې په تاوان دی، ځکه افغانستان بیا شل کاله وروسته بیرته صفر ته ځي. دغه خلکو باندې افغانستان ملت، افغانستان دولت سرمایه ګذاري کړې ده، نو موږ خپله سرمایه باید د پردوی په لاس ور نه کړو. او کله چې دغه کسان له افغانستان څخه ځي، هغوی په بهر کې هم هغه څه نه ورکول کېږي، مثلا چې هغه به یو څوک دلته د پوهنتون استاد وي، هغه به په بهر کې هم د پوهنتون استاد وي، حتماً به هلته مزدوري کوي. مګر موږ ولې د خپل مسلکي کاس، د خپل کادر، د خپل ځوان همدومره بې ارزښته وبولو چې هغه ځي په بل هیواد کې مزدوري کوي او د خپل هیواد پرېږدي؟ دا هیواد ټولو ته ضرورت لري. افغانستان تقریبا 80% ځوانان لري، نو افغانستان یو له هغو هیوادونو په نړۍ کې دی چې د ځوان نسل فیصدي زیاته ده، او دا د ټولنې د ملا تیر بلل کېږي. د دوی څخه باید کار واخیستل سي، استفاده وسي. زما پر طالبانو هم دا غږ دی چې له نن ورځې څخه په رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو کې، په میډیا کې هم دا غږ وکړي، هم دا کمپاین وکړي، تر څو پورې چې ځوانانو ته دا باور اعتماد ورکړي چې تاسو له افغانستان څخه وځئ مه، او هم مجلسونه وکړي، غونډې وکړي، لیرو پرتو سیمو ته ولاړ سي. مثلا په لیرو پرتو سیمو کې ځوانان هیڅ داسې څوک نه لري چې له هغوی سره کښېني، هغوی ته یو اطمینان ورکړي. په تېر جمهوریت کې که ستونزې به مشکلات ډېر وو، خو ځوانانو دا کولای شو چې مئین سره وګوري، له وزیر سره وګوري، د دولت له یو نماینده سره وګوري، خو اوس دا شی نشته. که دوی دا شی وکړي، تر څو د ځوانانو او د دولت ترمنځ همدغه واټن فاصله لرې شي، تر څو دوی هم دلته پاتې شي، په ګډه سره د افغانستان بیرته ودانۍ خواته بوز.
ډېره زیاته مننه کوو عیسا صاحب. وفا صاحب وای، یوه اصطلاح ده وای که متل ده، خو وای یوه کډه د بلې کډې زړه وباسي. یعنی کله چې یوه کډه له یوه ځي، دا نور خلک چې شاوخوا دي، دوی هم ورسره یو ډول خفه کېږي یا ناراحته کېږي، یا په زړه کې ورګرځي چې کاش دوی هم لاړ سي. دا دومره ډېر ځوانان چې له هېواد ووتل، طبعاً تاثیر یې په نورو ځوانانو هم شوی دی چې هغوی به کېدای شي یو قسم هغوی هم غواړي چې لاړ شي له هېواده ووځي. نو بیرته دغه فکر او سوچ چې کېدای شي په ډېرو ځوانانو کې رامنځته شوی چې وطن کې دې نه پاتې کېږي، یوه لاره او چاره دې وسنجوي، خو دغه نه ورته پیدا کېږي په اوس وخت کې چې مثال دوی لاړ شي. نو دوی کېدای شي ځینو یې زده کړې پرېښي وي، ځینو یې کارونه پرېښي وي، یو ډول بې انګېزې شوي وي زده کړو کار ته. په ټوله کې څه کول پکار دي چې دغه ځوانان بیرته هغه شرایط چې دی د ویمنی او د غستونزو د حل لپاره چې دوی اوس ورسره مخ دي، په خپل ټولنه کې مبارزه ورسره وکړي، نه دا چې کینی او یوازې دې ته منتظر شي که یوه لاره پیدا کړله بهر ته لاړ شي؟
هیواد صرف دما د هیواد په هر ځوان باندې غږ ده چې که دوی په افغانستان کې دي یا که افغانستان نه وتلي دي، دوی د هر موقع نه، هر فرصت نه ګټه واخلي. ځکه موږ لا هم راتلونکي ته خوش باور یو، پر راتلونکي باور لرو او په دې فکر کې یاست چې ورځ به بیا په افغانستان کې شرایط سمیږي، او دغه ځوانان چې وتلي دي یا دغه ځوانان چې اوس د وتلو هڅه کوي، دوی به بیرته هیواد ته راځي. ولې راځي چې بیرته هیواد ته سنیدلم دی یو 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 لاسته راوړنې سره اوسېږي، او که موږ زده کړې په نیمه کې پاتې دي هم زه مطمئن یم. سخته ده، ستونزمنه ده، ولې ناممکنه نه ده چې موږ وکولی شو هغه بیرته تکمیل کړو. ډېره ستونزمنه به وي چې موږ وکولی شو بیرته په خپلو پښو باندې ودرېږو، اما ناممکنه نه ده. دا کار کېدونکی ده. بدبختی اوس دا ده هغه ځوانان چې مثلا په وطن کې پاتې دي دوی ته اوسوک اطمینان ورکړي کله چې موږ بس ته دی کوو چې دوی په وطن کې پاتې سي اما دا اطمینان څوک ورکړي دا چې یو حکومت دی چې دا اوسي نی امیر المؤمنین په نوم باندې یو کس دی معلوم نه دی رئیس الوزراء خبرې نه کوي یوازې ویان دی راځي او درسنۍ مخته د حکومت کابینه اعلانې او د حکومت فاصلستو باندې خبرې کوي موږ وینو خلک وهل کیږي خلک ټکول کیږي ځوانان وزل کیږي نو په دغه سی وضعیت کې ډیره بستونزمنه ای چې موږ خپل باغ کسان چې هلته په افغانستان کې پاتې دي دوی په دې باندې قانع کړی سو چې تاسو له هیواده د وتلو کوشش مکوي او طالبانو هم په رښتینی ډول باندې یعنی دوی ونس کولای چې د دغه کار مخاوني سیاحه د خپل پرختینه ډول یو پیغام دی ورکړي د افغانستان خلکو ته د دوی یو چارواکي یا یو مشر مخترنن ورځ نه دلیدلای چې هغه دی پیو یوازې هم دغه موضوع ته چې دا ډیره حیاتی موضوع دی یو کانفرنس دی ورکړي مختص دی کې یو کانفرنس دی ته د افغانستان په ځوان نسل لږه وکړي چې تاسو د دې هواد سرمایه یاستې بشری قوا یا سیتاس د افغانستان د ملات تیری سیتاس افغانستان سیتی استي تاسو مزه تاسو سره به هیڅوک زیاتای نه کی تاسو حقوق باندې پایمال کیږي اتر نه که هر به نابرابری تاسو مقابل کی سوی اساس مقابل کی کوم اقدام سوی یا ظلم سوی نو د اطمینان به دی او څوک ورکی د افغانستان نسل ته متاسفانه دسی یو څمن
دی ډیره مننه وفاسه
هغه کې نه وینو چې هغه د موږ ځوانان قانې کړی چې لاړ نسی یا مغاک به په اوس ځوانانو د چلو وطن نسل لیدي کوم راتلون کی ته امیدوار یا ست ناراضی چې بیرته خپل هوا ته دی یو 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 د ستاور سره لا سره وړنې سره ستانه سو چې حد اقل سبا ته بیرته خپل هوا ته درځو
کور ودان وفا صاحب ډیره زیاته مننه د خپرونې د پای شیبې دي د خپرونې له ټولو میلمنو ښاغلي مطیع الله ویسا استاد حامد عبیدی استاد سید رحمان عمران او ښاغلي نصرت الله وفا څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په خپرونه کې را سره برخه واخیسته او له هیواده د هغو ځوانانو د تګ په اړه وغږېدو چې هغوی د افغانستان پانګه ده هغوی لوستې دي فعال دي او کادرونه دي نو په دې هیله چې هغه فرصتونه برابر شي چې میلمنو یادونه وکړه هغه د باور فضا رامنځته شي چې ځوانان پاتې شي زده کړې وکړي په خپله ټولنه کې او عمل ته کار وکړي دا خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم
پورے دو میں دیا آسمان دستر گو پورے دو میں دیا آسمان دستر گو موسم بدل سو موسم بدل سو بارانی اوراس دی موسم بدل سو بارانی